این فعلاً خدا نگهدارتون.
سلامونه، وقت مو بخیر. د افغانستان په وخت 9 بجو شي. تاسو ازادي رادیو ته غوږی است. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو، خبرونه د افغانستان خبرلانو د ملاتړ سازمان په تخره او میدان وردګ ولایتونو کې برای عکاسۍ او فلم اخیستو د طالبان د ځایي چارواکو بندیزونه غندلې دي. د سازمان پرون په یوه خبر پاڼه کې د اقدام د بیان د ازادۍ اخکاره نقص او اطلاعاتو ته د لاسرسي مخنیوی بلل دي. سازمان اندېښنه ښودلې چې دغه ډول کړنې د خبرلانو مسلکي کار ستونزمنوي او په ټولنه کې د حقایقو د پټېدو لامل ګرځي. په افغانستان کې د روپۍ ټولنې ماموریت ویلې زکړې د دغه هیواد په پرمختګ کې کلیدي رول لري او په وینا دوی د افغانستان د خیراتونو کې د تضمین په موخه د سلګونه ښوونځیو ملاتړ کوي. دغه ماموریت د څرګندونې نسې شمه پر خپل ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر کړي او د افغانستان لپاره د خپلې استادې هغه انځور خپور کړی دی چې کابل کې د نجونې وه لومړني ښوونځي ته ورغلې ده. قرغزستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې له قرغز افغانانو سره بشری مرسته کړې ده. د قرغزستان رسنیو نن سی شنبه لیکلي چې د مرسته چې طبیعي توکي او وسایل پکې دي د دوی د ولسمشر صدیر جاپاروف په لارخونه پامیر ته لیږل شوې ده. خبر کې راغلي چې په پامیر کې د زړه غاخونو او د نسای ولادي له څنګه سره طبیعي وسایل مرسته شوې ده او 155 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي روغتي مرسته ترلاسه کړې دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ایرو ایشیا سیمې لوړ پوړي چارواکي د شانګهای په سرمشریزه کې داسې مهال راټول شوي چې د غوښتنې له زیاتېدونکو تاوتریخوالي سره مخامخ دي. زرګونه امنیتي ځواکونه نن سه شنبه اسلام آباد ته ورغلي لوی لارې او سړکونه د همدې سرمشریزه د امنیت په موخه بندې کړي دي. ورسل دی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله ډلې باندې نور رحم نه کوي. اسرائیلي پوځیانو نن لبنان کې د دغې ډلې پر اهدافو تازه بریدونه کړي دي. حزب الله چې یوه پوځي او سیاسي ډله ده، د متحده ایالتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کېږي او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه تورلس کې شامله کړې ده. ورسته خبرم دا چې د حزب الله مرسل مشر نایب قاسم اسرائیل ته ویلي چې د روانې جګړې د حل یوازینې لاره اور باندې. قاسم د اسرائیل لخوا د خپل مشر حسن نصر الله تر وژل کېدو وروسته نن د دریم ځل لپاره وینا کړې او ویلي چې اسرائیل ته له کمزوري موقفه دوربان وړاندیز نه کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. پاکستان کې د شانګهای همکارۍ سازمان د 28مه سرمشریزه ترسره کیږي. وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. افغانستان کې د ناسناستی له امله اویا تنه ماشومان مړه شوي دي.
زما یو خورای وو ډېر مریض و، معدې خرابه وو، اسهال سوی وو. دوه درې ورځې کور کې پاتې و، تپخانې ته مې دوا واخیستو، ورته خو ګټه ونه کړه.
د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ.
چارمیان کرلی، چا مرچا کرلی، چا پاسیلا کرلی، چا پومبا کرلی، بیاغ خرچایی نو.
خبروانه که در تنور راپورونه حمله رو ازادی راڈیو سر ووبسایی.
در دیشی بی
د ازادی راڈیو خبر ټولګه.
پاکستان کې د شانګهای همکاري سازمان د 28مه سرمشریزه ترسره کیږي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه پکې نه ده ورکړل شوې. پلازمین اسلام آباد په دې ناسته کې د ګډون په موخه د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو واسطو د ورتګ لړۍ پیل شوې او په دې ښار کې پراخ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نور جزئیات پر راپور کې.
په داسې حال کې چې پاکستان په وروستیو کې له سختو سیاسي کشمکشونو سره لاس او ګریوان دی، سبا به پلازمینه اسلام آباد کې د شانګهای همکاري او سازمان SCO 28مه سرمشریزه په رسمي ډول پیل شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د چین او د قرغزستان لومړي وزیران اسلام آباد ته رسیدلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان په قربتو په دې غونډه کې د روسیې، بلاروس، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان لومړي وزیران، د هند بهرنیو چارو وزیر او د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال هم ګډون کوي. دغه راز د منګولیا لومړی وزیر د چارون کې غړي او د ترکمنستان د لومړی وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي میلمه په توګه په دې سرمشري ځکه ګډون کوي. پاکستان په دې هیواد کې د وروستي او سیاسي ترنګلتیا او لامل په پلازمینه اسلام آباد کې پراخ امنیتی تدابیر نیولي او د شانګهای همکاري او سازمان د سرمشري لپاره له پرون راهیسې په اسلام آباد کې بیلابیل لارې او کاروباري ځایونه تړلې دي. د پاکستان حکومت د دغه سرمشري لپاره درې ورځې رخصتي هم اعلان کړې ده. افغانستان که څوم د دې سازمان څارون کې غړې دی خو په دې هیواد طالبانو تربیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې سرمشري کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. د تیر یک شنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د شانګهای همکاري په سازمان کې د افغانستان د څارون کې حیثیت تقریبا ځنډول شوی او یا غیر فعال شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو پرون د افغانستان یو شمیر کورنۍ او رسنیو د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت له قوله ویلي وو هیله شته چې په راتلونکي کې په دغه ډول ناستو کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه ورکړل شي. تر دې وړاندې بیا د روان کال د زمري په 18مه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر په کابل کې د ازبکستان له صدراعظم سره په لیدنه کې تمه ښودلې وه چې په شانګهای سازمان کې د افغانستان حضور یقیني شي. مولوی کبیر غوښتنه کړې وه چې هیوادونه او نړیوال سازمانونه باید د دوی حکومت د افغانستان د مشروع حاکمیت په توګه ومني. که څه هم معلومه نه ده چې په اسلام آباد کې د شانګهای همکاري او سازمان په درویشتمه سرمشري کې به د افغانستان په اړه بحثونه وشي او کنه، خو اوس مهال په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت ادعاګانې د سیمې د هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې. پاکستان په افغانستان کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د غړو په موجودیت او د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یادولو ده چې د شانګهای همکاري او سازمان په 22مه سرمشري کې چې په 2022 کال کې په ازبکستان کې شوی و، د ناسي ګډونوالو په افغانستان کې د یو خپلواک بے پرې ولسواک له هر ډول ترهګرۍ او نشه یي توکو پاک سولې افغانستان غوښتنه کړې وه. د سرمشري په اعلامې کې ویل شوی و چې دوی په افغانستان کې د داسې ټول ګډونه حکومت غوښتنه کوي چې د ټول مذهبي قومي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. د شانګهای همکاري او سازمان یو سیاسي اقتصادي دفاعي او امنیتي سازمان دی چې د 2001 میلادي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو، خو اوس دا سازمان نه غړي لري چې هند، ایران او پاکستان هم غړیتوب ترلاسه کړي او د دوی ترڅنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا څارون کې غړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د طالبانو له لوري په رسنیو کې د ژوندي موجوداتو د انځورونو د خپرولو بندیز د افغانستان د ډیرو رسنیو د مسؤلینو او خبریالانو جدي اندېښنې راپارولې دي. جزئیات د سپوږمۍ په راپور کې اورو.
د افغانستان پر رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرېدو د مخنیوي په تړاو د طالبانو حکومت هڅو د ډېرو رسنیو د مسؤلینو او خبریالانو جدي اندېښنې راپارولې دي. د یو شمېر تصویري رسنیو مسؤلینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نمونه او غږ یې په راپور کې خپور شي، د سېشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د حکومت د دې اقدام په غبرګون کې د اندېښنې په څرګندولو سره دا د تصویري رسنیو د دروازو د تړل کېدو په اړه یو خبرداری وباله. یو شمېر خبریالان هم دغه اقدام پر خبریالانو او د رسنیو پر ازادیو یو بل برید بولي او وایي دا بندیز به د سلګونه خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وزګارۍ لامل شي. د افغانستان په شمال کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریال چې ویډیویي رپورټونه جوړوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
محدودیت ها بیشتر شده روان است و ما کار ما با چالش های زیاد روبرو میشه و
محدودیتونه پا دیرو دیو دی او زمو کار لدیرو ستونزو سرمخته. دیره در رسانه و کارکون که در دغو محدودیتونو لعمل الاخ پلو دندوزگاری زمو غوختنه داده چی در اسلامی امارت چارواکی در قوانین کم کری سو خلق و کولشی پر رسنیو کې کار وکړي او د خپل ژوند د پرمخړلو لپاره یو ملي ډوډۍ پیدا کړي او همدارنګه خلک له پیښو خبر شي چې څه روان دي.
امرار معاش وکړن و همچنان مردم از اتفاقات کې رخ میته آگاه باشند.
په افغانستان کې یو شمېر خزینه خبریالانې چې له ډېرو نورو بندیزونو سره هم مخ دي او د ټلویزیون پر پرده له بشپړ حجاب او ماسک سره راڅرګندېږي وایي چې د طالبانو حکومت دغه اقدام خواشینی کړی دی. یو له دغو خبریالانو فریبا ازادي راډیو ته وویل:
مو به این نظر بودیم که
موږ فکر کوو چې په افغانستان کې مرغان او نور حیوانات د افغان ښځو په پرتله زیاتې ازادۍ لري، خو نن ورځ وینو چې طالبان آن په حیواناتو هم رحم نه کوي او د دوی د انځورونو خپرولو لپاره قانون او محدودیتونه وضع کوي. کوم طالبان چې په ښځو رحم نه کوي موږ ترې هیڅ تمه نه لرو.
په همدې حال کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر ویلي چې دوی به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو د بندیز قانون عملي کړي. نوموړي تازه فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په ځینو ولایتونو کې د داشان انځورونو د خپرولو د مخنیوي هڅې پیل شوې دي. طالبانو مخکې تر دې په میدان وردګ، تخار او کندهار ولایتونو کې له ژوندیو موجوداتو د انځور اخیستلو او عکاسۍ باندې بندیز لګولی و.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د برېټانیا حکومت اعلان کړی چې دوی شمیرغه وړ افغان ځنګړي ځواکونو ته چې مخکې د پناه غوښتنې رد شوي په دې هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکوي. نورحال د فیروزي عزیزي پراپور کې اور.
د برېټانیا حکومت په افغانستان کې خپل همکار او افغان ځنګړو ځواکونو ته په دغه هیواد کې د استوګنې اجازه ورکوي. د دغه هیواد د دفاع وزیر لوک پولارد د دوشنبه په ورځ ولسی جرګې ته وویل د دوی موندنې ښیي چې ځینو دغه ځواکونو چې مخکې دوی سره اوږه په اوږه جنګېدلي غوښتنلیکونه یې په ناسم ډول رد شوي. نوموړي وویل
زه ډاډه یم هغه کسان به رالیږدو چې د خوندیتوب مستحق دي او دلته برطانیا کې به نوی ژوند پیل کړي. موږ دغه مزل پیل کړی او د خپل تاریخ دغه سفر کې به تړو. موږ پوهیږو چې ښه کار مو کړی، ځکه دغه کسان دي چې افغانستان کې له برطانوي ځواکونو سره اوږه په اوږه ولاړو. زه درک کوم چې د استازو په جرګه کې د دې موضوع او په ټوله کې د افغانانو د بیا میشتېدو پیاوړی ملاتړ موجود دی.
د ښاغلي پولارد په خبره تر اوسه 25% رد شوي غوښتنلیکونه له ارزول کېدو وروسته منل شوي دي. ښاغلي پولارد وویل چې دوی د بیا کتنې په پروسه کې نوي شواهد موندلي چې ښایي یو شمېر افغان سرتېرو ته د انګلستان د حکومت لخوا مستقیم معاش امتیازات ورکول کېدل. په خبره یې دا په دې معنا ده چې دوی په دغه هیواد کې د اوسېدو وړ دي او د دغو افغان ځواکونو همدغه اسناد د بیا میشتېدنې په لومړیو غوښتنلیکونو کې له پامه غورځول شوي دي. نوموړي په دې برخه کې د خپل حکومت د پخوانیو چارواکو پر کړنه نیوکه هم وکړه. د برېټانیا د دفاع وزیر وویل چې دوی ډیری قضیې په بیړنۍ توګه وڅېړلې، ځکه په خبره یې ډیری افغان سرتېري د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له ګواښونو سره مخ دي. هغه څه چې افغان ځانګړي ځواکونه یې هم ادا کوي، په ایران کې میشت افغان کډوال او د تېر جمهوري نظام پر مهال د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ امنیه قومندان محمد عارف فاریابی ازادي راډیو ته وویل
دښمنانو لاس آن تر ایران را رسیږي. مونږ ګواښي او دلته میشت مونږ همکارانو او پوځیانو باندې حملی کړي. بل دلته مو د ایران حکومت نه پرېږدي او له هېواده مو باسي. له کډوال منونکو هېوادونو مو غوښتنه ده چې مونږ د هم امن ځای ته وباسي. حداقل دوی باید افغان پوځیانو ته پام واړوي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلي چې د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي، خو وخت نا وخت په هېواد دننه د پخوانیو پوځیانو د وزنو بندي او شکنجه کولو او آن د تري تم کېدو راپورونه خپرېږي. په پاکستان کې یو میشت افغان کډوال چې مخکې د سیاریو په نوم د ځواکونو سرتېری و د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما با طالبات او حدود بسیار
زه تېر یو ویشت کاله په کونړ ولایت او بیا د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې په دوامداره توګه په جګړه کې وم.
زدل تا دیر اندیخمانیم که بیرت افغانستان تا استول کیگو زمونگ دو کورونه و جن هم لگواخ سر مخ کیگی.
در بریتانیا در دفاع وزارت معلومات پر بنسرد پا افغانستان که در تیر جمهوری حکومت پر محل 2000 افغان زانگر و زواکونو لبریتانیوی زانگر و زواکونو سر پگرد دن تا تر سرکوله. در دغو زانگر و زواکونو قطعات در بریتانیا در حکومت پر ملاتر در تریپلز پر نوم یو یونیت و چې په 2021 کال اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته بریتانیا ته ولاړل، خو د دې ځواکونو ډیری نور سرتیری په افغانستان کې پاتې شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې په تیرو لسو میاشتو کې په افغانستان کې د ناس ناستی اسهال له امله اویا تنه مړه شوي دي. په افغانستان کې شمېر کورنۍ هم وایي چې په دې وروستو کې د ناس ناستی اسهال ناروغي زیاته شوې ده. نورحال پراپور کې
په افغانستان کې د نسناسي ایصال په ناروغي د زرګونه کسانو د اخته کېدو او د لزګونه کسانو د مړینې خبر د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او اعلان کړی چې روان 2024 میلادي کال له پیل راهیسې په دې ناروغي 155 کسان اخته شوي. دغه سازمان پرون دوشنبه د اکتوبر 14 په خپل ونیز راپور کې لیکلي چې تر اوسه د دې ناروغۍ له امله 100 کسان مړه شوي هم دي. په راپور کې راغلي چې دغه کسان د افغانستان په 346 ولسوالیو کې په یادې ناروغۍ اخته شوي چې 55.3% تر 15 کلونه کم عمر ماشومان او 9.6% ښځې دي. د ډبلیو ایچ او د معلوماتو پر بنسټ یوازې د 13 سپتمبر له 9 د روان اکتوبر تر 6 نیټې د نسناسي له امله 3 له 15 کلونو کم عمره ماشومان مړه شوي چې 2 نجونې دي. دغه سازمان دا هم ویلي چې په دې موده کې د افغانستان په 190 ولسوالیو کې د نسناستي 3223 نورې پیښې ثبت شوي، خو په راپور کې راغلي چې د تیرو میاشتو په پرتله د دغه ناروغۍ پیښې 1.5% کمی شوي دي. پکتیا، نیمروز، لوګر او کابل هغه ولایتونه دي چې د راپور په ټکو د نورو ولایتونو په پرتله پکې د نسناستي ډېرې پیښې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دغه ناروغۍ له امله د مړینې د خپرېدو د راپورونو په اړه اندېښنې موجودې دي. یو شمېر کورنۍ وایي د نسناستي د ناروغۍ خپرېدو اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسېدونکي عبدالمصویر ازادي راډیو ته وویل څه موده وړاندې د خور 1.5 کلن زوی په دې ناروغۍ تر اخته کېدو وروسته په روغتون کې ومړ.
زما یو خورای وو، ډېر مریض شو، معدې خرابه وو، اسهال شوی وو. دوه درې ورځې کور کې پاتې وو، شفاخانې ته مې وډوا موام واخیستو، ورته خو ګټه ونه کړه.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسېدونکی ګل پاچا هم وایي چې یو زوی په دې ناروغۍ اخته شوی وو.
زما زوی امزا چې د 3 کاله عمر لري، دا یو څه وخت وړاندې چې وو دغه اسهال شو، هغې نه وروسته بیا د خوارځواکۍ طرف ته ولاړ. کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی. هغه رقم څه رقم چې مناسبه ده چې د ماشوم ته خواړه تیار نو هغه رقم نه تیارېږي. ځکه
روغتیا پالان وایي نسناستي یا اسهال داسې ناروغي ده چې د یو ناروغ انسان د بدن مایعات کموي او که پرمختللو پړاوونو ته ورسیږي د مړینې لامل هم ګرځي. د داخله ناروغیو متخصص مریم رسولی ازادي راډیو ته وویل
زمانی پیشرفته میشه و سبب مرگ انسان میشه.
دا ناروغي چې پرمختللي پړاو ته داخله سي د انسان د مړینې لامل ګرځي. د غراس په دې پړاو کې د دې ناروغي میکروب د انسان معدې ته داخليږي چې لامل یې هیڅ ډول خوراک د انسان بدن نسی جذبولای چې ورسته د ناروغ د بدن مایعات کمیږي. د مخنیوي لپاره پاک چاپیریال، پاکوالی مراد کول، د میکروب ضد درملو استفاده او د ډیرو مایعاتو اخیستل اړین.
د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې په نسناستي د لسګونو زره کسانو د اخته کېدو خبر ورکوي چې ډېری ناروغ لرونکي له خراب اقتصادي وضعیت شکایت کوي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي. دوی وایي یوازې بېوزلي نه، بلکې روغتیایي مرکزونو او متخصصو ډاکټرانو ته هم لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
متحده ایالاتونو د ایران حکومت ته خبرداری ورکړی چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وړاندې له دسیسو لاس په سر شي. دوی ویلي د ټرمپ د ژوند پر وړاندې هر ډول هڅې ته به د جګړې د یو اقدام په توګه وکتل شي. تفصیل په راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي ویلي چې د ډونالډ ټرمپ د ژوند په وړاندې د ایران د حکومت لخوا د دسیسو جزئیات له ولسمشر جو بایدن سره وخت په وخت شریک شوي دي. دغه چارواکي چې د نوم نه ښودو په شرط له رویټرز خبري اژانس سره خبرې کړې ویلي بایدن خپلو اړوندو مسؤلانو ته لارښوونه کړې چې د امریکایانو په وړاندې د ایران دسیسو ته پام وکړي. د راپور لمخې د بایدن د همدې لارښوونو لمخې لوړپوړو امریکایي چارواکو د ایران د حکومت مشرتابه ته ویلي چې د ډونالډ ټرمپ او نورو پخوانیو امریکایي چارواکو په وړاندې دسیسې ودروي. د سرچینې په وینا واشنگټن ایرانیانو ته ویلي چې د ټرمپ د ژوند په وړاندې هر ډول هڅې ته به د جګړې د یو اقدام په توګه وګوري. ټرمپ چې د جمهوري پالو لخوا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو نوماند دی، په دې وروستیو کې څو ځله له امنیتي پیښو سره مخامخ شوی دی. په تیره جولای میاشت کې د هغه د ټاکنیز کمپاین پر یوه غونډه ډزې وشوې چې نوموړی پکې په غواک ټپي، خو لږ تر لږه دوه پلویانې ووژل شول. تیره میاشت د ټرمپ د ګلف میدان ته نږدې ډزې وشوې او ټاکنیز کمپاین هغه مهال پیښه د ده په وړاندې د حملې هڅه یاده کړه. تر دې وړاندې خپل سپینې ماڼۍ ویلي چې د ټرمپ په وړاندې د ایران ګواښونه له نږدې څاري او په وینا یې که ایران پر کوم امریکایي برید وکړي ناوړه عواقب به ورته ولري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ایران حکومت بیا د امریکا په چارو کې د لاسوهنې هر ډول تورونه رد کړي او برعکس یې امریکا تورنه کړې چې له لسیزو راهیسې د دوی په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. ایرانی چارواکو ویلي متحدو ایالاتونو په 1953 کال کې په ایران کې د صدراعظم محمد مصدق په وړاندې له کودتا نیولې بیا تر 2006 کال پورې د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قومندان قاسم سلیمانی د وژلو په ګډون د ایران ګڼو چارو کې لاسوهنه کړې. امریکایي چارواکي داسې مهال د امریکایانو په وړاندې د ایران د ګواښونو یادونه کوي چې متحده ایالاتونه د نومبر د 15 نیټې ټاکنو ته په چمتووالي بوخت دي. ډونالډ ټرمپ چې یو ځلې د ولسمشرۍ 4 کلنه دوره بشپړه کړې او کمالا هاریس د دغو ټاکنو نوماندان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر کلیوالې ښځې چې پر کرنې او مالدارۍ بوختې دي وایي نشي کولی له دې درکه د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې په اسانه حل کړي. نور حال په راپور کې
د افغانستان په ځینو کلیو کې یو شمېر ښځې وایي له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د سیاسي تحولاتو له امله یې ستونزې د تیر په پرتله څو چنده زیاتې شوي او اوس دولت او هم ملي او نړیوال بنسټونه ورته د تیر په څیر پام نه کوي. د ننګرهار ولایت خوګرنې ولسوالۍ اوسیدونکې بی بی عائشی ازادي راډیو ته وویل
سارومیان کرلی چا مرچا کرلی چا پاسله کرلی چا پنبه کرلی بیا هغه خرڅوي نو کور مساره پې نه پوره کېږي نو چې د چا ځمکه ډېرې ګزاره کې هم په ځمکو اوس ګزاره نه کېږي.
د بغلان ولایت اوسیدونکي یو څلوېښت کلنه فوزیه وایي چې کورنۍ د بېوزلۍ له امله ده تر 18 کلنۍ مخکې د یوه پاخه عمر لرونکي کس ته ورواده کړې وه. دې ازادي راډیو ته وویل وړی له خپلو ځمکو ډېر کم حاصلات ترلاسه کوي خو په خبره یې د زمي په راتګ اقتصادي ستونزې څو چنده زیاتېږي.
لوبیا کښت میکنم، رومی او بادنجان سیاه تمام چیز کښت میکنم، شش تا اولاد دارم.
لوبیا، بادنجان، رومی او تور بادنجان کرو. خواهند می سپینگیره ده شپگ ماشومان لرم. اوڑای لهم دیز مکی او چطر لاسه کولای شو. خوشم ای خزو تطری چه نجوری گی زموک اقتصادی ستون زیادی دی.
بلخوایوش میر حق خسی چی ده چرگانو وارده فرمون نلری وای کاری ده تیر پا پرتلا او ده بحرانه و ماسسو دمرستو لنشتون پرتا هغه پخوانی نه دی پاتې. د جوزجان ولایت اوسیدونکي لطیفه ازادي راډیو ته وویل
ما قبلا مرغداری میکردیم، نهادها برای ما کمک میکردن، از هر مرغ ما تخم جمعاری میکردیم.
مخکې می چرګان ساتل، بنسټونو برا سره مرسته کوله او له هرې چرګې به مو هګۍ ترلاسه کولې چې موږ ته یې ښه عاید جوړوه. خو اوس هغه بنسټونه نشته او څوک را سره مرسته نه کوي. اوس زموږ کار له سقوط سره مخ دی او هیڅ ډول عاید ترې نشو ترلاسه کولای.
پر افغانستان د طالبانو په بې واکمنېدو سره په تېرو دریو کلونو کې دوی د نجونو پر زده کړو د بندیز او دولتي ادارو کې د ډیرایو ښځینه کارکوونکو په کور کې نیولو تر څنګ په غیر دولتي ادارو کې هم د دوی پر کار محدودیت لګولی چې د ډیرایو بهرنیو موسسو د چارو د درېدو لامل سوی او دې اقدام ډیری بېوزله کورنۍ اغېزمنې کړي دي. د ټولنیزو چارو پوهان په افغانستان کې د کلیوالو ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي په پیر او پلور کې د ښځو ونډه نه درلودلو همدارنګه د کرنیزو ځمکو د ښه مدیریت په برخه کې د عامه پوهاوي نه لرل د دوی د کمزوري اقتصادي وضعیت لاملونه دي. د پوهنتون استاد او د ټولنیزو چارو پوه جمال الدین سلیمانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله کې ښځو ته کرنې مالداري او کور کې کورونا مصرف دي. اما متاسفانه وایم چې پدی همکارین کې د ښځو هیڅ نقش نه لري. د مرد سالاره په افغانستان کې خپل ښځو هم آگاهی نه دي چې په تجارت یا په پانګونه کې سهم اخیستي. هیله کوم چې دولت د سکتور نهادونه چې په آگاهی هم نارینه و په خزینه چې آگاهی ورکول شوی دی.
بلخوا د بشري حقونو ځینې فعالان د کلیوالو ښځو وضعیت د هغوی د درنو کارونو ته په کتو د جسمي او رواني اړخه د اندېښنې وړ بولي. د بشري حقونو یوې فعالې سونیکار آریان پدې اړه ازادي راډیو ته وویل،
کلیوالې ښځې په ټوله کې هم د کور کارونه کوي او هم د زراعت برخه کې کرنې برخه کې دوی کار کوي. په هان غرونو ته چې دوی لرګي راوړي، نو دلته شخصا زما اندېښنه د دوی په اړه دا ده چې دوی د جسمي او روحي لحاظه تر فشارونو لاندې وي او دغه فشارونه د دوی اولادونو ته لېږدول کېږي. دا مېرمنې نشي کولی چې خپل د ځان صحت ته توجه وکړي او د دې تر څنګ خپل د اولادونو صحت او نظافت ته توجه وکړي.
د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیوالې ورځې پر رسیدو ملګري ملتونه وایي چې د ښځو د جنسیتي برابرۍ او د دوی ځواکمنتیا له شدید بېوزلۍ، لوږې او خوارځواکۍ سره د مبارزې لپاره مهم عنصر دی. د دغه سازمان په خبره، ښځې د غیر رسمي کار په ګډون د کرنې د کاري ځواک یوه مهمه برخه جوړوي. په کورنیو او کلیوالو سیمو کې معاش پرته د څارنې مهم کارونه او د غشان د کور کارونه ترسره کوي چې په کرنیزو تولیداتو د خوړو خوندیتوب او تغذیه، د غشان د ځمکې او طبیعي سرچینو مدیریت او په اقلیمي انعطاف رامنځته کولو کې د پام وړ ونډه لري. د دغه سازمان په خبره، ښځې او نجونې په کلیوالو سیمو کې په نامتناسب ډول له څو اړخیزو بېوزلیو ځورېږي. ملګرو ملتونو د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغو اتلانو چارې د نړۍ په خوراکي سیستمونو کې په رسمیت وپېژني.
لې دې سره بیا په کونړ کې کلیوالې ښځې وایي د اقتصادي ستونزو له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په راپور کې اورو.
15 کلنې پلوشي په تیرو جنگونو کې د ژوند ملګری بیللې او له هغه وروسته د خپلو دریو ماشومانو سره له سختیو ډک او د ګاونډیانو په خیرات ژوند ته دوام ورکوي. پلوشي د خپل تریخ ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل،
څنګه ماشومان مې درې ماشومان مې خاون مې مړ دي، چار الګ خیر خرابات را کړل، دا کوم نه د حکومت نه نور یو بل چې د حکومت را سره کنو نور مې لاشته دي، نور دغه مې نشته دي.
جګړې او په افغانستان کې نام نه یو د پلوشي په څیر په لزګو نظر مېرمنې کندې کړي او بشمیره ماشومان یتیمان کړي چې اوس ټول یو شان ستونزې ګالي. سلبخ کلنی شازیه ته د شپږو یتیمانو پالنه او روزنه ورتر غاړه ده. وای
سلور مې لورګانې دی، دغه دوه زامن دي او بس لورانه نو پټېست او نو پلاشت دی او نو خښت او نو بس کو څوک را باندې زړه وسېږي، څوک خاص مسول وي موږ او متسوال وکړو چې زمونږ له خیر دی لږ خاص راک.
په جګړو کې کونډې شبي او بې سرپرسته کلیوالې مېرمنې وایي، د جمهوریت په 40 کلنه او له مرستو په ډکه موده کې مرستندوی ټولنو مؤسساتو او حکومت له پامه غورځولي او اوس یې هم څوک پوښتنه نه کوي. دوی داوه کوي چې پخوا هم چارواکو، هغوی پورې تړلو کسانو، ملکانو، د زور خاوندانو او واسطه لرونکو مرستې ترلاسه کولې او اوس هم دوی سره توپیریز چلند کیږي. د کونړ اوسیدونکي فریدی راته وویل،
شل کالو کې چې د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زمونږ کلیوالو ښځو سره او د عاجز او فقیرو ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی، نه راته چا کوم لاسرسی کړی دی. موږ ما غشن د پشاخه کارونو کې، په دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کې، د خشاکو په راوړنه کې، د خوښو په کارونه کې، په دغه چې موږ مبتلا یو لاس په کلیوال یو، زمونږ ستونزې چا حل نه کړه، زمونږ غږ چا واورېدو. موږ پرې څوک مرسته او کومک نه کوي، خو هغه خلک دي چې مرستې پرې وي، په هغه چارواکو باندې ګیشلې چې کوم زور وایي.
دوی د سر سرپرست حکومت له چارواکو بهرنیو مرستندوی ټولنو او خیریه بنسټونو غواړي چې کونډو یتیمانو غریبو او بې سرپرستو کورنیو سره دې مرستې وکړي څو له ورپېښو کړاوونو وژغورل شي. په کونړ کې چارواکو د دې راپور تر خپرېدو پورې له مرستو او له هر ډول لاسنیوي بې برخې کورنیو د غوښتنو او ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې ویلي وو چې کوښښ کوي ټولو بې وسو یتیمانو او بې سرپرسته کورنیو ته مرستې ورسوي. په کونړ کې په داسې حال کې یادې ښځې د مرستو په ویش کې ورسره د شوي او کیدونکي توپیري چلند څخه شکایت کوي چې د هیواد په نورو برخو کې هم ډیری وختونه غریب او بې څوکه له مرستو بې برخې پاتې شوي، خو وکیلانو، ملکانو، زورواکو، چارواکو او هغوی پورې تړلو کسانو ته پریمانه رسیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په ډېری هیوادونو کې هر کال د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو ورځ نمانځل کیږي، خو افغاني کلیوال ښځې وایي دوی له یادې ورځې هیڅ نه دي خبرې او نه هم ورته کوم خیر رسیدلی دی.
د تاندې څنګه خبرونه هم درته لرو، خو اوس خبرونه